اوس چې هغوی غار ته لاړل او را پاسېدل، نو هغوی یو کس له سیکه ورکړله چې لاړ شه او موږ ټولو له ډوډۍ یعنی خوراک راوړه. او چې هغه کله د خوراک د پاره لاړو د غار نه، نو هغه سوګوري چې هر څو ډېر بدل دي، زمانې تیری شوي دي، خلک ټول بدل شوي دي، کلی بالکل بدل دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ که دوه درې سوه کاله مخکې بنده اوس راشي زموږ مخیله، نو تاسو ته به ډېر بل شان نه ښکاري. د هغو حال هولیا ظاهره دا ډېره به بدله وي، د هغه ورځو جامې به وي، د هغه ورځو هیر سټایل به وي، او حال هولیا خبرې اترې. نو په یو سو کال کې په ژبه کې هم ډېر غټ فرق راځي، دغه شان جامې هر یو شی بدل شي. اوس کو هغه زمانې والا بنده راشي، نو هغه به څنګه وي؟ هغه سوګوري چې ټول خار بدل دی، نه ورته پکې څوک پېژنګلو ښکاري. دی په خپل دماغو کې حیران دی، سر پې چورلېدلی دی چې صرف پرون خو موږ د دې ځای نه تللي یو، نو اچانک په دې خار باندې سو شو. هغه سوچ کوي خو هغه په یوه خبره باندې هم نه پوهېږي. بیا یې سوچ کوو چې په ما باندې څه شوي دي، چې دا ولې ما ته هر څه دومره بدل ښکاري، خو دا زما خوب دی. اوس تاسو سوچ کوئ، څوک داسې تصور هم نشي کولی چې موږ دومره اودو کېدی شو. هغه چې کله د ښار بدله نقشه ولیده، نو د هغو په وهم او ګمان کې هم نه وه چې دومره وخت تیر شوی دی. اوس هغه سوچ کوي خو په یوه خبره هم تسلی نه راځي، نو اراده یې وکړه چې زه سودا کوم او د دې ځای نه ځم، زه خو خوراک وړم، په دې باندې زه څه کوم. اوس چې دی یو دوکان له ورغې او هغو له یې سیکه ورکړه او سودا یې ترېنه اخیسته، نو هغو دا سیکه بل خپل ملګري ته وښیه چې دا وګوره، دا د کومې زمانې ده. په هغه زمانه به په سیکه باندې د بادشاه تصویر و. نو ده دا سیکه دویم کس ته وښیله، هغو دریم کس ته وښیله، او یو غټه تماشه جوړه شوه هلته. هغوی وی چې دو ته چېرته پخوانۍ خزانه میلاو شوې ده او د هغې نه دو ده اغستې ده. هغو ترېنه تپوس وکړو چې دا چېرته وه، تو څوک یې؟ هغوی ته پته ولګېده چې دی خو زموږ د ښار نه نه دی، دی خو چېرته د بل ځای نه راغلی دی. د دو خو ټوله حال او هولیه بدله ده. نو خلکو هغه ګیر کړو، هلته ډېر خلک جمع شو او رنګارنګ تپوسونه یې ترې شروع کړل. هغوی چې زه خو د دې ښار بنده یم او صرف پرون زو د دې ځای نه تللی یم، د دې ځای بادشاه خو د قیانوس دی. هغوی پورې خندل چې څوک لیونی سړی دی. هغوی بیا دی را ونیوه او خپل بادشاه لی بوتلو. هغه بادشاه ترېنه تپوسونه وکړل چې دی وایي چې زه بېګا راغلی یم او دغه شان نور ملګري مې هم دي. چې بادشاه لی بوتلل، نو دو بادشاه ته هم دغه خبره وکړه. اوس بادشاه او خلک حیران دی چې دا څنګه داسې وشو. هغه ورته وی چې تاسو زما سره لاړ شئ او وګورئ، زما نور ملګري هم دي. اوس ظاهره ده یو قصه خو ده چې داسې هلکان غایب شوي وو، لکه چې کله ساینسدانان د سمندر جوري ته لاړ شي او د هغې نه د شپ یعنی د بحري جهاز پرزې را وباسي، نو بیا خلک وایي چې ها په تاریخ کې داسې شوي وو. یو بحري جهاز په دې اوبو کې ډوب شوی وو او هغوی د خپلو نیکونو نه اورېدلي وو چې داسې کسان وو چې چېرته تللي وو، غیب شوي وو، او بیا د هغوی څه پته ونه لګېده. دا خبره دومره زړه وه چې د دوی ډر نیکو هغه خلک هم ټول مړ شوی وو او د قیانوس کله مړ شوی وو، بلکې ډېر حکومتونه بدل شوي وو، بیا نور راغلي وو. او اوس چې کوم حکمران راغلی وو، نو هغه په توحید وو، یعنی د دوی په عقیده وو، بت پرستی ختمه شوې وه. نو اوس بالکل حالات بدل شوي وو. اوس دې خلکو ورته وی چې ته موږ خپلو خلکو له بوزه، نو دو هغوی د ځان سره غار ته بوتلل. دوی ته یې وی چې تاسو ودرېږئ، زه هغوی له خبر ورکوم. او په ځینې روایتونو کې راځي چې دا بادشاه لاړو او د هغوی سره په خپله میلاو شو او دې په توحید وو. هغه ډېر خوشحاله شو چې دا هغه خلک دی چې چا د الله تعالی د پاره دومره غټه قرباني ورکړې وه. هغه سوچ وکړو چې دا خو د الله تعالی د طرف نه معجزه ده. د هغوی سره په محبت باندې میلاو شو، د هغوی سره خبرې وکړې، او بیا سو شو هغوی لاړل او واپس په خپلو ځایونو باندې سملاستل، او الله تعالی هغوی مړه کړل. لکه څنګه چې الله تعالی هغوی په سپیشل یعنی خاص طریقه باندې ودو کړي وو، هم دغه شان په خاص طریقه باندې را پاسول او ډېر په مختلفه طریقې د ښار خلکو ته د هغوی اطلاع یعنی خبر ورکړو چې هغوی ته پته ولګي چې چې د الله تعالی وعده رښتینی ده چې قیامت به راځي، قیامت بر حق دی. او دا خبره د کوم ځای نه راغله؟ ځکه چې په هغه زمانه کې الله تعالی هغوی راپاسول. سبحان الله، لکه ما چې تاسو ته مخکې ویلي وو چې په دې کې هم حق دی. د دې قصې په ویلو کې د مشرکین مکه هم په قیامت باندې ایمان نه و. چې دا جسمونه هډوکي شي نو دا به څنګه راژوندي کیږي؟ او په هره زمانه کې دا بحث خلق کوي. اوس هم ځینې خلق وایي چې دا جسمونه به څنګه وي په هغه زمانه. خلق به آیا یوازې د روحونو سره راپاسي او کو جسمونه او روحونه د دواړو سره به راپاسي؟ نو په هغه زمانه هم دا بحث کېدو. خلکو به جګړې کولې او ځینې خلک د قیامت نه منکر وو او وایي به چې قیامت به نه راځي. او ځینو خلکو به وایي چې کو انسان راژوندی هم شي نو صرف د روح په حالت کې به وي. نو الله تعالی هغه وخت هغوی ودرول او دوی ولیدل، او دا کسان الله تعالی دلیل جوړ کړل چې وګورئ کو الله تعالی وغواړي چې 300 کاله پس هم هغه خلق د اودو کېدو نه پس راپاسولی شي نو مونږ نشي راپاسولی. چې تاسو به په هغه ورځ باندې ودرېږئ، دا معجزه الله تعالی د هغوی د سترګو د وړاندې پیش کړه چې الله تعالی داسې کولی شي. د هغو په قدرت باندې شک مه کوه. د الله تعالی وعده د قیامت راتلل رښتیا دي. نو هغوی ته دا څومره غټه نښه میلاو شوه او تر نن ورځې پورې نښه ده چې چاته د دوی په باره کې پته ده چې داسې 7 سلیپرز وو او هغوی بیا الله تعالی راپاسول. وان الساعه لا ريب فيها، او د قیامت پراتلو کې هیڅ شک نشته. نو تاسو په دې کې شک مه کوئ. خوب د مرګ خور ده. 300 کاله دی او دوکړل او بیاي راپاسول. اذ يتنازعون بينهم امرهم، چې کله هغوی په خپلو کې جګړه کوله. اوس په څه خبره جګړه ده؟ اوس جګړه په دې خبره ده چې د دوی سره څه وکړو. دا ځوانان چې مړه شو نو فقالوا بنو عليهم بنيانا، نو په دې باندې عمارت جوړ کړو، کوس مقبره جوړ کړو. ربهم اعلم بهم، رب د دې زیات علم لري. د دې رب ته ډېره پته ده چې په دې باندې څه جوړ کړی شي. نو دلته اصلي خبره د سبق ده چې بنده د دې نه سبق واخلي. او دې په دې بحث کې انختل چې په دې باندې څه جوړ کړو، چې په دې باندې مقبره جوړ کړو او مسجد جوړ کړو. چاوی چې مقبره جوړ کړی او چاوی چې مسجد جوړ کړی او چاوی چې عمارت یعنی بلډینګ پی جوړ کړی. اوس دا بحثونه شروع شو. او ستاسو رب زیات پوهیږي. نو په دې کې یو خبره ده چې ستاسو رب ته زیاته پته ده چې دا څومره کسان وو، څومره موده اودو وو، سو شو د دوی سره، او د دوی سره مخکې سو شي. د دوی صحیح علم د الله تعالی سره دی. نو زیاته خبره دا راځي چې د دوی سره سو شي نو دا الله تعالی ته پته ده. قالوا الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وها خلقو سوک چې غالبو د دې په معامله باندې چې په دې باندې د مسجد جوړ شي. یو ډلې وی چې په دې باندې د مسجد جوړ کړی شي او مونږ دوی له عزت ورکول غواړو، یعنی دومره نیک خلقو. اوس چې خلقو دا بحث کوو او خلق دو گروپونه جوړ شوی وو، نو بیا څوک غالب راغلو؟ یعنی د هغه خلکو خبره ومنلې شوه، هغه ډلې والا چا چې د مسجد د جوړولو مشوره ورکړې وه. د دې نه پته چلیږي چې دا مسجد جوړول دا سوخه کار نه دی. د دې نه پس بیا هغوی لاړل. د دې جملې نه څه پته لګي؟ ځکه چې مونږ ته د دې خبرې په باره کې هیڅ پته نشته. نو مونږ سوچ کوو چې دا ولې ښه کار نه دی. د خبرې یو انداز وي، نو د هغې نه پته لګي چې دا سوخه شی نه دی. چې کوم خلق غالب راغلل، یعنی هغوی وګټله او د هغوی خبره ومنلې شوه، حالانکه هغوی مسجد جوړوي. هغوی بیا مسجد جوړ کړو. اوس د مسجد د جوړولو متعلق زمونږ په مذهب کې څه دي؟ په قبر باندې مسجد جوړېدی شي؟ زمونږ دین، زمونږ شریعت وایي چې د نیکو خلکو په قبرونو باندې مسجد نه دی جوړول پکار. په حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله په بستر مرګ باندې وو، نو هغوی فرمایلی وو چې په يهود او نصارا باندې د الله تعالی لعنت وي چې هغوی د خپلو نبیانو او خپلو اولیا په قبرونو باندې مسجدونه جوړ کړل. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي او خپل امت بچ کوي چې چرته زما امت هغه کار اونکړي چې کوم کارونه مخکې خلکو کړي دي. دا سیزونه د هغه خلکو ډیر خوښ و، هغوی به په نیکو خلکو باندې مسجدونه جوړول. حافظ ابن حجر دې ته کبیره گناه ویلی دی، دا خو کبیره گناه دی. او نن سبا سو کیږي د ځینو خلکو د خپل مور او پلار سره ډیر زیات محبت وي، نو چې کوم ځای د هغوی مقبره وي نو په هغې باندې مسجد جوړ کړي چې خلک به دلته مونځ کوي او زموږ مور او پلار ته به ثواب میلاویږي. خو دا صحیح خبره نه ده او ښه کار نه دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او د هغې نه یې تپوس وکړو چې ما د یو ځای خلک لیدلی دی چې هغوی خپل بادشاه ته سجده کوي، حالانکه ته د سجدې ډیر حقدار یې، نو موږ تاسو ته سجده ونه کړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کو تاسو زما د قبر نه تیریږئ نو هغې ته به سجده کوئ؟ هغوی ورته وویل چې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوس سجده مه کوه، په قبرونو باندې عبادتونه کول یا منځونه کول یا هلته سجدې کول دا هر څو ناجایز دي. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د حضرت دانیال رحمه الله قبر په خپل دور کې وکتو په عراق کې، نو هغه حکم ورکړو چې دا هموار کړئ، هسې نه چې خلک دلته سجدې شروع کړي. د مسجد مطلب د سجدې ځای وي. دا زمونږ په ملکونو کې ډیر عام دي دا خبرې، او دې ته څوک د عیب په نظر نه ګوري، بلکې هغوی ته دا ښه کار ښکاري او هغوی خلکو ته داسې ښکاره کوي چې زمونږ د خپلو مړو سره ډیر محبت دی، مونږ د هغوی احترام کوو. په کوم قوم کې چې دینی روح نه وي که نه، نو هغوی بیا په دې خبرو کې اخته شي. تاسو له پکار دي چې د هغوی د ژوندونونو نه سبق واخلئ چې هغوی څومره ښه ښه کارونه کړي دي. ځکه ما په قبر باندې مسجد جوړوي او ما په مسجد باندې قبر جوړوي او ما په مسجد کې څوک ښخوي، پوه شوي؟ دا دواړه سیزونه غلط دي. اوس به تاسو وایئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک څنګه په مسجد نبوي کې دی؟ نو دا مسجد د قبر د پاسه نه دی، دا په سایډ باندې وو، او دا د مسجد نه جدا د حضرت عائشه رضی الله عنها کور وو. ځکه چې پیغمبر په کوم ځای کې وفات شي نو په هغه ځای کې ښخیږي، دا د الله تعالی حکم دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې دفن شو، یعنی ښخ شو، ځکه چې د هغوی وفات په دغه ځای د حضرت عائشه رضی الله عنها په کور کې شوی و. اوس چونکې دغه مسجد ډیر لوی کړی شوی دی، نو هغه ځای پکې هم راغی، لیکن بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر ته مخامخ څوک مونځ نه کوي. او که څوک د دې ځای نه دلیل اخلي، نو هغوی ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی رسیدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شی منع کړی دی. او دای هم ویلی دی چې ستاسو نه مخکې خلکو به دا کارونه کول، لیکن دا کار تاسو مه کوئ، او د الله تعالی لعنت دې وي په هغوی باندې چې څوک دا کار کوي. زه تاسو د دې کار نه منع کوم. او دای هم فرمایلی دی چې ټول ځمکه د سجدې د پاره ټیک ده، سیوای د قبرستان نه او د حمام نه، یعنی باتروم نه. ځکه چې قبر ته سجده کول منع دي، قبر طرف ته د سجدې په وخت مخ کول منع دي، مسجد خو لا پرېږده، پوخ قبر هم منع دی. او موږ ته ګورئ چې په قبرونو باندې عرسونه کیږي، خلق پیر بابا له د ډمامو سره ځي چې د هغو ډمامې خوښې دي. استغفر الله ربي. څوک د سلوټونو سره ځي، څوک ډولکی وهي، څوک ورله سادرونه د غوړولو د پاره وړي، هلته میلې لګي. وروره قبر خو د عبرت ځای دی، او خلکو هغه دومره سجاو کړو چې هلته یې میلې ټیلې جوړې کړې. نو په قبر باندې مسجد جوړول منع دي، او په مسجد باندې قبر جوړول منع دي، ټیک ده؟ نو هغوی وی چې موږ په دې باندې مسجد جوړوو، او دوی د بلې ډلې په نسبت زیات طاقتور وو، نو د دوی خبره ومنلی شوه. موږ مخکې ویلي وو چې د دوی اختلافات وو، نو اختلاف یې په کومو خبرو باندې وو؟ چې دا څومره کسان وو او څومره موده اودو، په دې کې هم اختلاف و. د هغوی سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ويقولون خمسة سادسهم رجما بالغيب الله پاک فرمایي چې هغوی وایي چې دوی دری وو او څلورم سپی وو او دوی وایي چې پنځه وو او شپږم سپی وو. دا قول د هغه خلکو په باره کې هم راځي چې څوک په هغه زمانه کې وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې خلک هم کیدی شي چې هغوی ته د تعداد پته نه وه. په تعداد کې اختلاف وو او د تاریخ خلکو هم د دې تعداد مختلف لیکلی دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا د دې هسې قیاس دی بغیر د علم نه لګیا دي او خبرې کوي او دا داسې دي لکه خلک چې کاڼي ولي بغیر د کتونه. هغه موږ خلک چې وایو چې د ړاندو د لاس غرګی دی لکه مخکې چې مې درته ویلي وو چې بغیر د علم نه خبره کول ګناه دی. او الله تعالی یو بله خبره هم کړې ده چې دی وایي چې هغوی اوو او اتم سپی وو لیکن د دې خبرې په جواب کې نه دي ویلي رجما بالغیب. هغه اولنو دوو خبرو ته یې ویلي دي. نو علما وایي چې دا آخري خبره صحیح ده چې اوو او اتم سپی وو او بعضې وایي چې نه دا هم د هغوی قول وو. تاسو دا خبره نوټ کړئ چې قالو د څومره خلکو د پاره راځي دا جمع دی ټیک شوه. په عربی کې چې دي نو درې صیغې استعمالیږي چې یو بنده خبره کوي نو د هغې د پاره راځي قاله او چې کله دوه کسان خبره کوي نو هغې ته د تثنیه یعنی د دوو کسانو صیغه وایي نو د هغې د پاره راځي قاله حرفي مده سره یعنی الف پکې وي. او چې د ګڼو خلکو چې درې کسان شي یا د دریو نه سیوا شي نو د هغې د پاره راځي قالو. نو دلته چونکې قالو راغلی دی او قالو جمع دی. اوله راغې قاله دا واحد دی یو کس خبره وکړه یو تن تپوس وکړو د هغې نه پس بیا راغې قالو. نو د قالو مطلب دی چې دا د دوو نه سیوا دي نو کم از کم درې شو. نو دوی ویلي وو چې مونږ یو ورځ یا د هغې څه حصه ودو شوي وو او بیا یو بل ګروپ وو او هغوی هم اوی. نو دلته هم قالو راغې نو دا هم د دوو نه سیوا دي او دوی وایي ربکم اعلم بما لبستم. نو درې کم از کم دا شو. د دریو بیان مخکې راغې نو شپږ شو او یو تپوس کړی وو. نو په دې کې اشاره هم ده چې هغوی څومره کسان وو نو اووه خو وو. نو په دې دریو خبرو کې د آخري خبره صحیح ښکاري چې هغوی اووه کسان وو او اتمی سپی وو. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل او اووایه چې زما رب زیات علم لري په تعداد د هغوی نه لري دوی علم مګر لږ. نو دلته وفرمایلی شو چې صحیح خبره ډیرو کمو ته پته ده. د عیسایانو ډیرې فرقې وې نو دغه شان په دې کې اختلاف و چا به یو تعداد ښیو او چا به بل. نو دغه شان ډیرې خبرې وې. فلا تماری فیهم الا مراء ظاهرا ای نبی تا ته په دې خبرو کې د بحث او جګړې کولو هیڅ ضرورت نشته صرف سرسری خبره کوه. نو په دې کې دومره لرې تلو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې به هغوی خبرې کولې چې دا و هغه و. د دې هیڅ ضرورت نشته. په دې کې ډیر کوششونه مه کوه سرسری خبره کوه. ولا تستفتی فیهم منهم احدا او مه د دې په باره کې د چا نه په دې کې فتوا اخله. په یهودو پسې د تلو ضرورت نشته چې ستاسو څو خیال دی د دوی په باره کې. الله تعالی تا له صحیح علم در کړی دی. دلته څه تعلیم را کیږي مونږ له یو اصول خیالی شوی دی کو په څه مسله کې اختلاف راغی اوس تاسو وګورئ دلته اختلاف دی. څوک وایي دریو څوک وایي پنځو څوک وایي اوو. نو چې کومه خبره ضروري ده هغه واضحه کړه او په بحثونو کې ځان من خلوه. بس سرسری خبره کوه بحث مه کوه ډیر زور مه لګوه چې په دې خبره به زو تا قایلوم. هسې په بحثونو کې وخت مه ضایع کوه په تاسو کې به تریخوالی پیدا شي. دلته داعي یعنی چې څوک تبلیغ کوي د هغو دپاره هم پیغام دی چې ضروري نه ده چې ته وایې چې ودرېږه چې زه دا هر څه صفا کړم کلیر کړم تاسو زما خبره واورئ ډیر بحثونه او جګړې کول د دې هیڅ ضرورت نشته، سرسری خبره کوه. دا سوداسي خبره نه ده، سود توحید خبره نه ده. نو موږ له دا خبره زده کول دي چې کومه خبره سرسری په کار ده، کومه په تفصیل سره په کار ده. د جګړو او بحثونو کې د تلو ضرورت نشته چې بحثونه مو شروع کړل او هلته جنګونه ونښتل، آوازونه اوچت شول، یعنی خبرې په زوره شوې، بیا اصلي خبره ورکه شي. خبرې مه اوږدې کوئ. دوه درې ګنټې وشوې، دماغ ستړی شو او بحثونه نه ختمیږي. نو څه خیالې شوي دي چې خبره کوئ خو سرسری؟